سلامونه، ستړي مشه د ماسپخین دوه بجې دي. زموږ د خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده. شوې تکرار وي خبرېږي، خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه. د جرمني حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبې د جولای 24 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړونده 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د مرکز اړونده څانګې تړل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیعهګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. د جرمني استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړونده څانګې د سخت دریځو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د یهود او اسرائیلو ضد چلندونو ته وده ورکول کېده. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني د حکومت تر څار لاندې فعالیت کوه او له دې وړاندې هم په ورته تورونو باندې د پولیسو لخوا پلټل شوی وه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ یاسف دورانی ویلي، پاکستان په افغانستان کې له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پلوه مسایل چرایت غواړي څو خپل هیواد ته د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابره شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي دورانی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په یوه ګردي میز کې د خبرو پر مهال له ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمیشنرۍ یونیسیار څخه وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د باعزت ستنېدو لپاره لازمه ستراتیژي جوړه کړي. پاکستان د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته د هغو افغانانو جبري ستنول پیل کړي چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتباره پاسپورټ بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای 24 په بخنه سره د جولای 23 په خپلې تازه ارزونه کې ویلي، پخوا افغان پاسپورټ لرونکو وشته هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شو، خو په تېرو شپږو میاشتو کې دا شمېر شپږویشتو ته راښکته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورټ یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورټ یاد شوی چې وګړي کولی شي 1095 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او اسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي 192 هیوادونو ته له ویزو پرته سفر کولی شي. هنلی پاسپورټ انډیکس یوه نړیواله موسسه ده چې د پاسپورټونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې د یو هیواد وګړي ورته پرته له ویزې سفر کولی شي. په ایتوپیا کې زمکې خوېدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمېر 209 تنو ته ورسېده. چارواکي وایي ښایي د وژل شوو ټپیانو شمېر زیات شي. د یکشنبې په شپه د ایتوپیا په ګوفا سیمه کې له سختو بارانونو وروسته زمکه وښویده چې ډېر شمېر خلک یې لاندې کړل. د چارواکو په خبره د دوشنبې په ورځ مرګ شوب له هغه وخت لا لوړه شوه چې د مرستو لپاره ټاکل شوي کسان زمکې لاندې کړل. په ګوفا کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي، موږ له هم له سیمې جسدونه ترلاسه کوو. له سیمې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک په لاسونو خټې لرې کوي او جسدونه راباسي. او پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوي او 1 شمېر نور ټپیان دي. سیمه ییزو چارواکو نن د جولای 24 ویلي، د ایزو مایل پر دانیو بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوې جوړې شوې دي. د چارواکو په خبره د خرسون په سیمه کې 1 واویا کلنه ښځه وژل شوې ده. بل پلاو د خارکیف ښاروال په خپل ټلګرام ویلي، په دې ښار کې توغندیزو بریدونو یو ملکي وګړی وژلی. د اوکراین په جنوب کې د اودیسیا والي وایي، د روسي بمونو الوتکو د ایزو مایل پر دانیو بندر چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر دی، بریدونه کړي دي چې 3 کسان پکې ټپیان شوي او د دې بندر زیربناوې ویجاړې کړي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه، ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د طالبانو حکومت د تیر یک شنبه پر ورځ د کانکور پایل اعلان کړي. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د معلوماتو لمخي په سګنی کانکور کې شاوخوا 100 زده کوونکو ګډون کړی و چې له ډلې څخه باندې 35000 کسان دولتي او خصوصي پانتونونو کې بیلابیلو پانسیو ته بریالي شوي دي. تدریم کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې د ګډون اجازه نه تر لاسه کوي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. لدی سربیره هغه چې په کانکور ازموینه کې بریالي شوی له دوی پښتو چې دوی دا کانکور څنګه تیر کړو، همدارنګه څومره هیله مندې چې کله دوی پانتون ته ځي وبکولای شي په اندازه چې دوی هیله لري او دوی هیله مندې د افغانستان په پانتونونو کې تاسو کوم ظرفیت شته، سره لدی چې په دې وروستیو کلونو کې ډیرو سادان د پانتون له افغانستان نه ووتل، بیا هم په کافي اندازه ظرفیت وي چې وکولای شي دغه نو بریالي شو زده کوونکو ته تدریس وکړي. کنه لدی سربیره هغه کسان چې بې نتیجې شوي دي دوی څومره د دې چانس لري چې حرفه وز د کړو ته مخه کړي، او همدارنګه څومره لیوالتیا په ځوانانو کې شته چې دوی لاړ شي حرفه وز د کړو وکړي. لدی سربیره هغه کسان چې بې نتیجې دي په خصوصي پانتونونو کې ورته د نوملیکنې چانس څومره برابرېږي او دولت ورسره څومره مرسته کوي چې د دوی د فیسونو یو برخه ورکړي. نن به په دې مسایلو خبرې وکړو. لدی سربیره به هغه زده کوونکي هم سره وي چې په کانکور کې پرلپسې کلونو کې له ګډونه منې کړای شوی ده، او که چیرته دوی ګډون کړی وای د دوی په خبره باندې نو کېدای شي چې د پانتون په دویم ټولګي کې به دوی وای. د دوی هیلې او خبرې به هم راواخلو، دا به هم له دوی واورو. اوریدونکو که چیرته وخت په پروګرام کې و ساسي او دوه درې پیغامونه او تماسونه به هم راواخلو. په خبرونه کې را سره ملمانه شته دي د کابل پانتون پخانی استاد عبیدالله وردک د ننګرهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو ته بریالی شوی سمسور اسد، د شیخ سعید پانتون ته پوهنځي ته بریالی شوی سمی الله مومند، او له کانکوره پات زده کوونکي شابانه نوري سره په پروګرام کې. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې به استاد عبیدالله وردک ته ورشو. وردک صاحب تاسو پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو په پیل کې د کانکور په دغه ازموینه چې پایلې تیر یک شنبه اعلان شوې لنډ راته وایست، دا د نورو کلونو پرتله که څه هم د طالبانو له راتګ وروسته یو نسبتا ښه کال و چې تیر کال له دینه کم زده کوونکو کانکور کې ګډون کړی و، سږ کال شمیر نسبتا ښه و، خو د نورو د جمهوریت کلونو پرتله باندې بیا هم د دې زده کوونکو شمیر کم و. د کانکور دغه پروسې په اړه راته وایاست، د پایلو د اعلان په اړه راته وایاست چې دغه پروسه ستاسې په اند باندې څومره شفافه او هغه کسانو چې زحمت ویستی واقعا دوی توانیدلې دي چې خپلو رشتو ته ورسیږي او که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او درنښت تاسو ته او پخرانک ځوانانو او تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. د کانکور ازموینه په حقیقت کې که چیرته موږ په دوه برخو باندې وویشو، یو خپله د کانکور ازموینې سر ته رسېدل دي چې څنګه واخیستل شوله، آیا هغه بشپړ شفافیت موجود وه او که نه، یعنی عملیاتي برخه یې ده، او یو خپله د کانکور ازموینې هغه فلسفې ته راشو چې آیا دغه ازموینه یوه مناسبه ازموینه ده او که نه. نو په لومړي قدم کې بیا هم زه سه کال چې کوم ځوانان بریالي شوي دي هغوی ټولو ته مبارکي وایم، او دا چې خویندې له په کانکور ازموینې او په ټوله کې له زده کړو شوي دي، نو دغه د تور دوره او دغه ظلم د الله پاک هر څومره زر چې کېږي پای ته ورسوي. په ټوله کې د کانکور ازموینه له بد برغه له فلسفي اړخه یا هغه اساسي چې کوم دی هغه د استعدادونو د جذب لپاره یوه مناسبه ازموینه نه ده. که موږ یو کوونکی چې هغه په یوه رشته کې هیڅ علاقه نه لري هغه دې ته مجبورو چې هغه هغو برخې ته ولاړ شي او خپل زده کړې هلته پیل کړي. کله چې د کانکور ازموینه ترسره کیږي، موږ په ځای د دو چې یو شاګرد یا یو زده کوونکی د هغه په خپله رشته کې آماده کړو او په خپله کومه رشته چې غواړي ترېنه ازموینه واخلو، د هغه په ځای موږ ترېنه په دولسو یا دیارلسو ټولو مضامینو کې ازموینه اخلو. فرضاً یو شاګرد یا یو زده کوونکی چې غواړي حقوقو ته ولاړ شي، موږ له هغو نه د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي، دغه ټولو برخه ازموینه اخلو. په داسې حال کې چې بیا وروسته هغه له دغو مضمونونو څخه هیڅ بیا ډېره لږ ګټه اخلي. یا همداسې په نورو رشتو کې یو زده کوونکی غواړي چې انجینري پوهنځي ته ولاړ شي، خو هغه په ټولنیزو علومو کې هم ازموینه اخلو. دا یې هغه منفي اړخ دی.
خو په ټوله کې اوس دا هغه څه دي چې له تېر نه راپاتې دي، دا به یوازې طالبانو حکومت پورې نه وي.
طبعا دا ما تاسو ته یادونه وکړه چې د کانکور هغه اساس د چې په ټوله نړۍ کې اوس ورو ورو لمنځه تللی ده. په ټوله نړۍ کې تاسو ګورئ چې هلته ښوونځي له لسم ټولګي یا نهم ټولګي څخه وروسته رشته بندي کیږي. کوم شاګرد چې غواړي چې بیو یا ساینس برخه ته ولاړ شي هغه خپله برخه کې زده کړې کوي، کوم چې ټولنیز علومو خواته ولاړ شي هغه خپله برخه کې. یعنې دا موضوع یوازې د اوسنیو حاکمانو ته یا اوسني رژیم ته راجع نه ده، له تخنیکي اړخه په دې کې یو څه ستونزه شته ده چې ضرورت دې ته شته ده چې له مسلکي اړخه وتل شي او د دغه ازموینې په ځای باندې یو بل میکانیزم رامنځته شي. اما دا چې اوس سږ کال ازموینه څنګه واخیستل شوله او نتایج څنګه وو، له نیکه مرغه چې 2014 او 2015 کال وروسته د کانکور ازموینو په برخه کې یو ډېر ښه اساس کېښودل شو او سیستم رامنځته شو. هماغه سیستم اوس هم ادامه لري. شفافیت یې نسبتا ښه دی، په ځینو برخو کې اوس هم ستونزې شته. هغه ستونزې د پوښتنو د جوړولو په برخه کې دي. موږ د پوښتنو په برخه کې اوس هم ستونزې لرو. د ازموینه اخیستلو چې هلته کوم هغه چاپریال باید ورته جوړ شي، هغه متاسفانه چې په ځایونو کې شرایط ورته هغسې برابر نه وي لکه څنګه چې باید ازموینه واخیستل شي. د ازموینه په برخه کې کافي اندازه با معلومات زده کوونکو ته مخکې له مخکې نه ورکول کیږي. د ازموینه پر مهال باندې چې کوم هغه فشار وي هغه په صحیح شکل باندې موږ نه یو توانېدلی چې مدیریت یې کړو چې زده کوونکی ازموینه ښه شکل سره تېره کړي. تر ټولو نه مهمه دغه ده چې موږ زده کوونکو ته مخکې له مخکې نه داسې میکانیزم نه لرو چې هغوی ته یو څه زده کړه ورکړو چې تاسو کومه رشته او تر کومو شرایطو لاندې باید تعین کړئ. زده کوونکی یا د کورنۍ په خوښه باندې یا هم د ټولنې په خوښه باندې چې هغه معمول رواج څه شي کومې پوهنځي دي همغه لپاره کوشش کوي، بې له دې نه چې وګوري چې آیا زه په دغه ځانګړې رشته کې استعداد لرم او که نه. دا په ټوله کې موږ د کانکور اداره یا د ازموینو ادارې ته راګرځي چې باید ورته هڅه وکړي. او طبعا یو عمومی منفی ټکی چې ما اول هم یاد کړ هغه د نجونو نشتون دی چې متاسفانه در یو ډېره غټه نقیصه ده. او د شمېر په حق باندې هم لکه تاسو چې یادونه وکړه چې کابوس سل سره دي دا شمېر یو څه کم ده، دومره یاد به نه وي د کې د دیني علومو شاګردان هم شامل دي او متفرقه د تیرو کلو نه شاګردان هم پکې شامل دي. نو تعداد نظر د جمهوریت وخت کم دی، رقابت به یو څه آسانه شوی وي، پوهنځیو ته به تلل یو څه آسانه وي. خو له بده مرغه د زده کوونکو شمېر په دې اندازه باندې کم شوی دی چې د شپې کانکور کوم ازموینه چې وه هغه لغوه شوله. یعنی موږ د شپې پوهنتون لپاره دومره داوطلبان نه درلودل څخه په مختلفو پوهنتونونو او څانګو کې ټولګي تشکیل شي. نو په دې خاطر باندې هغه لغوه شوې ده. هیله شته چې نخدای وکړه چې له دې وروسته د بل لپاره یا د بل سمستر لپاره د ازموینه بیا واخیستل شي.
خو وردک صاحب، دلته دا کوم شمېر چې بیا ورکړل شوی چې درې شپېته زره کسان توانېدلي چې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته بریالی شي، که چېرته بیا هغه شپې پانځه چې تاسو یادونه وکړه هغه پکې نه وي، د دې سل زره کسانو نه یوازې درې شپېته زره بریالی شوي اوسي، دا پاتې کسان پخوا څنګه توضیح کېدل او فکر کوي چې اوس به طالبان څنګه توضیح کوي؟ حرفوي زده کړو ته به یې لیږي، نیمالي ته به یې لیږي، خصوصي پوهنتونونو ته به یې په تخفیف ورکوي، څه حل لارې دې ته پخوا کتل کېدلی اوس فکر کوي څه حل لارې به طالبان لټوي؟
یو تفاوت چې له پخوا اوس تر منځ دی هغه د زده کړو انګیزه وه چې مخکې هم دغه ستونزه وه. یعنی داسې نه وه چې 100% هر څه حل و. په اول خطب کې کوم زده کوونکي چې دوی ورته واجد شرایط لیکي او یا هم وایي چې دا د خصوصي پوهنتونونو ته معرفي شوي دي، نو ډیری وخت هغوی سکالرشیپ یا هم کوم تخفیف په نظر کې نه نیول کیږي او د هغوی د ویش لپاره هیڅ کوم واضح میکانیزم نشته دی. هر خصوصي پوهنتون کولی شي چې مختلفو څانګو کې زده کوونکي جذب کا، محصلین جذب کا، بله دې نه چې هغه د کانکور نمرې په نظر کې ونیول شي. دا ستونزه مخکې هم وه او اوس لا ډېره شوې ده، ځکه اوس موږ له بعد مرغه کوم دارالمعلمینونه یا د ښوونکو د تربیې لپاره چې کوم مرکزونه وو هغه له منځه تللي دي. په ډېری ولایتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو یا د حرفوي زده کړو کوم انسټیتیونه چې وو هغه هم یا تړل شوي دي یا هم په ډېر بد وضعیت کې دي چې دا ټول هغه منفي نقطې دي. خو تر ټولو مهم څه چې دي هغه دا دي چې د زده کړو لپاره د انګیزې ایجاد ډېر مهم دی، چې هغه لپاره یو منظم میکانیزم باید جوړ شي تر څو زده کوونکي زده کړو لپاره کوشش وکړي، ولو که هغه په سکالرشیپ وي او یا هم په تخفیف باندې وي، هغه خصوصي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي دولتي په شمول باندې. خو کوم واضح میکانیزم نشته دی چې هغه د ازموینې ادارې لخوا یا د لوړو زده کړو وزارت لخوا یا د اوسنیو چارواکو لخوا نه دي محصلین پوهنتونونو ته ور وپېژندل شي. هماغه پخوانی سیستم به وي چې هر خصوصي پوهنتون به خپل ازموینه اخلي او کوم فیس چې ورته مشخص شوی دی هغه به له محصلینو نه اخیستل کېږي. تر اوسه پورې داسې کوم څه نشته دي چې زده کوونکي دې په تخفیف باندې کوم خصوصي پوهنتون ته وپېژندل
شي. وردک صاحب، وروسته بیا په دې اړه به خبرې وکړو چې دغه واجد شرایط ځینو کسانو چې موږ پر فیسبوک باندې پوسټ کړی و دوی پوښتنه کړې وه چې واجد شرایط یې موږ ته لیکلي دي او معلومه نه ده چې موږ به کوم پوهنځي ته ځو. په دې به وروسته نورې ډېرې خبرې وکړو. نور مېلمنو ته به ورشو. سمسور اسد هم راسره وصل دی. ښاغلی اسد، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته ووایاست چې اول د کانکور د نتیجې په اړه باندې راته ووایاست. چا درته وویل چې کانکور کې ننګرهار پوهنتون حقوقو پوهنځي ته کامیاب شوی؟ دا خبر دا زیرې در باندې چا وکړلو یا که خپله دې نتیجه چک کړه؟
لومړی سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. که څه هم ټولو ځوانانو ته دې مبارک وي د دوی دغه وړه کامیابي ځینو ته بستره وي، خو زما باندې لومړی زیره مې یو ملګری و چې نږدې دوست مې ده چې د نګرا پوهنځون انجینري چې خپله زده کړې کوي. لومړی زنګ راته و چې دغسې د نګرا پوهنتون حقوقو ته خپل انتخاب ته دې راغلی، نو ډېر داسې د خوشحالۍ احساس واقعا چې الفاظ مې نه ول چې زه پیا خوشحالی بیان کړم. خو ډېر یو خوندور احساس په هغه وخت کې و، ډېر یو خوندورې شېبې ولې.
او که په دې هم راته وایي ښاغلی سمسور، کانکور نه مخکې څومره امادګي دې نیولې وه؟ څومره زحمت دې ویستلو یوازې د زده کړې کولې، کانکور ته دې ځان اماده کولو که تر څنګ دې کار هم کوه؟
د راتلونکو یو څو میاشتو نه مې کانکور لپاره درس شروع کړی و، او نور کوم کار یا کوم فشار په ما نه ولو، یوازې درس و. ورځ کې مې 14 ساعته لا تر 12 ساعتو پورې، ځکه وخت راسره کم و. د هغې نه مخکې زموږ مکتب درسونه دا و، د تېرو څو میاشتو راهیسې مې بیا ورته درس او دا څو برابره کړل، ځکه د آخري وخت و. مختل مې چې خوانې نتیجه او یو خوندوره ثمره وګورم.
که په تېر هم راته وایي چې حقوق دې لومړی انتخاب و که نه دویم دریم انتخاب دی؟ و
حقوق مې لومړی انتخاب و.
او په څو نمرو د ننګرهار پوهنتون ته تللی؟
د ننګرهار پوهنتون ته په 225 نمبر.
اها، 225. تاسو راسره پاتې شئ، وره به شو زموږ بل میلمه سمیع الله مومند چې دوی د خوست پوهنتون، البته شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالي شوي دي. خیا دا غوی اړیکه پرې شوې ده، وروسته به راوخلو. له دغه کسانو چې دوی توانېدلې د کانکور کې بېلابېل پوهنځیو ته لار پیدا کړي، البته ټول ګډونوالې هلکان و، نجونو ته چانس نه ده ورکړل شوی. هغه نجلۍ چې دوی په کانکور کې د ګډون چانس ورته نه ده ورکړل شوی، خو واجد شرایط وه، دوی باید توانېدلی وای چې سږ کال د کانکور ازموینه ورکړي. شابانه نوري راسره ده. اغلې نوري، تاسې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. فکر کوم چې دغه لنوري اړیکه هم را سره نه ده وصل. هڅه وکړو چې هغوی په پروګرام کې وصل کړو. خو هغه لنوري کې چرته وي، هغوی ته به ورشو، خبرې به ورسره وکړو. لا هغوی به پوښتو چې دوی د شل کانکور نه پاتې دي څه احساس لري، او هر کال چې ګوري چې هلکان کولای شي کانکور کې ګډون وکړي، د خپلې خوښې پوهنځیو ته کامیاب شي، خو دوی نشي کولای چې ګډون وکړي، دا ورته څومره ستونزمن ده. اغلې نوري ته به وروسته ورشو. سمیع الله مومند راسره دی. ښاغلی مومند، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې خو دې تاسو ته ډېر مبارک وي چې تاسو توانېدلی یاستئ پوهنتون ته کامیاب شئ. تب د څوم انتخاب و؟ د معلومه ده چې اتمن نمرای انتخاب بده وي، څو نمرې دي اخیستی دي؟ او یوازې دي کانکور ته امادګی نیول که نه کار دیم کولو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې دي تاسو ټولو همکارانو، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. او دي ما چې خپل د ټی پانځي کې و لومړی انتخاب و، او د ټی پانځي لپاره یعنی موږ هم د امادګی لوستلم. نور کار موږ نه درلود او تقریبا محمد دریسو دریبیس اشاریه څو نمرې وړې دي.
مومن صاحب ویل کېږي چې تاسو د کانکور تر ټولو کم عمره ګډونوال وئ چې د ته پوهنځي ته بریالی شوي یاستئ، اوس د عمر څومره ده؟
زما عمر تقریبا زه 1400 کال هوت میاشتې پیدا شوی یم.
ښه، که په دې اړه راته ووایي چې د تقسیم اوقات دې د کانکور د ازموینو لپاره څنګه برابر کړی و، د ورځې د څو ساعته درس ویلي، او کله چې د انتخاب کولو څومره دقیق انتخاب دې وکړو چې وتوانې دې پوهنځي ته لار پیدا کړي؟
موږ خپل د دې کانکور د دوران کې خو په اول وختو کې یو څه درس کم، یعنی تقریبا یو ورځ به یا اوه ساعته یا شپږ ساعته به درس ویلم، خو کله چې زمي سو او د کانکور امتحان را نږدې کېده نو په دې وخت کې موږ د خپل درسونه چې کوم ما خپل د درسونه تقریبا تر 2 ساعته 4 ساعته پورې د خپل درسونه ورسول، تر څو دا یعنی کانکور ته ډېر کم وخت تر څو د خپل پانځي پورې ځان ورسول. او
مومن صاحب کدام راته وایي د کامیابیدو زیر در باندې چا کړی و کور کې، یک خپل د نتیجه چک کړی و؟
موږ یو کورس د موزشګا ولا پیږی کې مشته موږ درس ویلیم، نو پیږی کې چې خپل د موږ استاد چې په غوړه نتیجه دیاري و د ځکون کې اړ یو.
مومن صاحب تاسو غږ قطو وصل کیږي چې چیرته ملک موقعیت تغییر کوي چې موږ کولای شو تاسو غږ په سمته توګه باندې واورو، خبرې مو هم بشپړې واورو. موږ به هڅه وکړو چې بیا مومن صاحب سره اړیکه ونیسو، ځکه چې غږ ډېر قطو وصل راځي. اغلی نوري را سره وصل ده. اغلی نوري، تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو تمه و چې کم کال کې فارغ شي، او په کم کال کې تمه و چې ته کانکور ازموینه ورکړي، او د خوخي پونځای د کمی او وشته غختل ورته بریالي شي چې لاتروسه پوری د کانکور کې د ګډون اجازه درکل شوې ده، او نه توانی د لچ پانتون تلار پیدا کړی.
هاي سلام علیکم، غلی سیارتات او قدرمنو مننه علاوه د دې چې ته تمه چې ټول وکړې، او وکین چې پروسه کال به مو د مکتب څخه فارغې ده، فرست کال به د ژوند په شان باندې کانکور ازموینه ورکول او ما ته پوسه پانځه ژورنالیزم.
کدا راته وایي شبانه جان دې د تیریک شنبې چې پایلې اعلان شوې، په کورنۍ کې مو داسې څوک و چې هغه تمه و تاسو یو ځای فارغ شي، یو ځای کانکور ازموینه ورکړي، هغه ازموینه ورکړي او بریالی شوی دی یا نه دی شوی؟ خو داسې یو څوک د شاوخوا کې و چې تا وکتل هغه لک و، د دې په خاطر باندې چې هغه حکومت ورته شرایط برابر کړي و هغه توانېدلی دی چې پوهنتون ته لار پیدا کړي، خو ته نه شي کولی.
خپلوانو کې خو موږ داسې کورنۍ کې څه کار څوک نه و، خو کله چې د مکتب باندې سم چې نو په خپل ګروپ کې یا په ستوري کې چې ټرین به هغه ورځ وه چې نن موږ هم د کانکور ازموینه ورکول او نن به زموږ پایلې هم معلومېدلې، نو دا به څه ډېره سخته وه. او دا چې
مننه کور ودان، بیرته به در سره وګرځم. استاد که تاسې ته راشو، ما مخکې یادونه وکړه چې دا ځینو کسانو په فیسبوک موږ ته لیکلي دي چې موږ واجد شرایط یو. واجد شرایط په څه معنا باندې، او تر کومو نمرو پورې کسان بیا کولی شي چې هغه واجد شرایط ورته د کانکور په پایله کې ولیکي؟ دوی شخصي پوهنتونونو ته تللی شي، حرفوي زده کړو ته یې ورکوي، نیمالي ته یې ورکوي، دا څه ډول وضعیت وي؟
باندې شرایط یو څه تغییر کوي، خو هلته عمومي اصول دغه ځای وخت وضع کېږي. یو څوک چې چیرته وکړلی شي، لکه د سلو نمرو نه که چیرته تاسو حساب کړئ چې له 40 نه پورته نمرې یوسي، نو هغوی د دې وړ بدل کېږي چې هغه پوهنتونونو ته ولاړ شي. اما پوهنتونونو کې د ظرفیت د جذب د ظرفیت نشتون له امله ټول کسان نه توانېږي چې هغه هلته بېلابېلو پوهنځیو ته ولاړ شي، یا دوی هغه انتخاب ډېر لوړ کړی وي، نمرې هم لوړې وي. نو بیا هغوی په دې خاطر باندې چې هغه د رواني اړخه هم ډېر مایوسه نه شي، او د دې تر څنګ له خصوصي پوهنتونونو سره هم یو څه مرسته وشي، او هغوی ته د تګ لاره یو څه اسانه شي، نو دوی د دې وړ بلل کېږي چې دا کړلی شي چې خصوصي پوهنتونو ته ولاړ شي، او خصوصي پوهنتونو کې یو پوهنځی شروع کړي. خو داسې یو واضح میکانیزم تر اوسه پورې نشته چې یو زده کوونکی یا یو محصل د کانکور ازموینې څخه وروسته مستقیم د خصوصي پوهنتونو ته معرفي شي. هر څوک چې کوم خصوصي پوهنتون ته ځي، هغه مجبور ده چې خصوصي پوهنتون ته مراجعه وکړي، او هلته خپله د خوښې پوهنځی وټاکي، او هغوی به د شمولیت یوه ازموینه د کانکور په ډول باندې لري، هغه ازموینه به ورته ورکوي، او وروسته له هغې نه به هغه پوهنتون ته شاملیږي. په ځینو خاصو حالتونو کې چې شاید سه کال په دې باره کې کوم تصمیم نیول شوی وي، اما تر اوسه پورې حداقل اعلان شوی نه ده، یا زه نه یم خبر چې دوی به تصمیم نیسي چې د پوهنتونونو څخه څه تخفیف ورته واخیستل شي.
او وردګ صاحب، د حرفوي زده کړو په اړه راته وایست، نږدې 40,000 کسان بیا په دې کانکور کې بې پایلو دي، سره له دې چې نجونو په دې کانکور کې ګډون نه دی کړی، یعنی په سلهاوو نجونې د دې وړ وي چې کانکور کې ګډون وکړي، خو دوی هم ګډون نه دی کړی. بل طرف نه هلکان هم ډېر بې نتیجې دي. دوی څومره لکه وزارت د دې وړتیا لري چې دوی حرفوي زده کړو ته معرفي کړي؟ او افغانستان کې داسې مرکزونه شته، داسې ځایان شته چې دغه کسان ورشي پکې حرفوي زده کړې وکړي، علاوه د دې نه چې لوړ تحصیلات وکړي، یا داسې حقوق وایي، شریعت وایي، یا طب وایي، انجینري وایي؟
زده کړې یا حرفوي زده کړې په مجموع کې دا لکه ټول یو د ځنځیر غوندې باید وي، او هر برخه یې وکړې وي. موږ نشو کړلای چې زده کوونکي یا ځوانان یوازې په دې باندې تشویق کړو چې ورته ووایي چې تاسو پوهنتونونه شروع کړئ، تاسو یا حرفوي زده کړې وکړئ. د ټولو ذهن کې دغه پوښتنه وي، او د ټولو سره دغه سوال وي چې زه کله دغه حرفوي زده کړو یا له زده کړو له نورو څانګو څخه فارغېږم، نو زه به څه کړم. دغه زده کړې یوه برخه شوله، او له زده کړو وروسته چې دوی لپاره څه پروګرام دی هغه بله برخه ده. موږ د زده کړو لپاره، د حرفوي زده کړو لپاره ځینې مرکز مخکې درلودل، بعضې اوس تړل شوي دي خو بعضې تر اوسه پورې هم شته دي. خو تر ټولو نه اساسي پوښتنه دغه ده چې کله چې دوی له حرفوي زده کړو څخه فارغېږي، آیا دوی ته د کار په مارکیټ کې کوم حداقل لومړیتوب ورکول کیږي او که نه؟ تاسو وګورئ، حداقل دولتي پروژې چې کومې تطبیق کیږي، هلته د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره آیا کوم لومړیتوب شته او که نه؟ چې موږ یې متاسفانه نه وینو. فرضاً په بېلابېلو هېوادونو کې د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره شرایط دغسې وي چې کومې پروژې چې تطبیق کیږي، هلته د حرفوي زده کړو فارغ لکه فرضاً برقی یا انجینری په برخه کې مرستیال یا نور دغسې کسان چې فارغېږي، نو د هغوی سرټیفیکیټ ته یا هغه سند ته ارزښت ورکول کیږي. هغه څوک کړلی شي چې په هغه پروژو کې کار وکړي چې دغه حرفوي زده کړو له انسټیتونو یا هم له ادارو څخه فارغ شوی وي، چې متاسفانه دا شی په افغانستان کې موږ نه لرو. که یو څوک له حرفوي زده کړو هم فارغ شي، هغه بیا مجبور دی چې په خپل شخصي ظرفیت باندې ځان ته دنده پیدا کړي او خپل ژوند په مخ باندې یوسي. نو د حرفوي زده کړو لپاره د مراکزو یا د انستیتونو د جوړولو تر څنګ، له هغوی چې کله فارغېږي او له هغه وروسته دوی باید څه وکړي، دغه شرایط ډېر زیات مهم دي چې دا کړلی شي ځوانانو ته انګېزه ورکړي چې که موږ نن له حرفوي زده کړو فارغ شو، نو سبا به موږ
وردک صاحب په لوړو زده کړو پوهنتونونو کې دا چا لار پیدا کړې ده؟ دې ته هم که د کار مارکیټ ته وګورو، په کافي اندازه همدا اوس کم ځوانان چې ډاکټران دي، انجینران دي، یا په نورو برخو کې زده کړې کړې دي، دوی د افغانستان د کار په مارکیټ کې بیکاره دي. لکه دواړو خواو ته فکر کوي دا ستونزه ده، یوازې حرفوي زده کړو ته به نه وي؟
دا ستونزه دواړو خواو ته شته. ما مخکې یادونه وکړله چې ځوانان د زده کړو لپاره انګېزه نه لري. علت یې همدغه ده چې د ټولو ځوانانو سره همدغه پوښتنه ده چې کله زه له زده کړو فارغېږم، که حرفوي زده کړې دي، لوړې زده کړې دي یا نیمه لوړې زده کړې دي، له فراغت وروسته به زه په ټولنه کې یا د کار په مارکیټ کې خپل ځان ته ځای ته رقم پیدا کوم؟ متاسفانه چې په افغانستان کې له ډېر پخوانه شرایط هغسې نه و چې باید وای. یعنی ډېر ایډیال شرایط په تېره دوره کې هم موږ نه درلودل، خو لږ تر لږه ځینې ازموینې وې په بېلا برخه کې ځوانانو کار پیدا کولی شوی. اما اوسني رژیم کې تاسو ګورئ چې هلته زده کړې، رقابت، د استخدام اصول او هغه رسمي پروسیجرونه ټول تقریبا لغو اعلان شوي دي، او په بېلابېلو برخو کې هغه څوک مقرریږي چې هغه ځینې نور شرایط ولري د زده کړو په ځای باندې، نو همدغه باعث شوي دي چې ځوانان اصلا زړه نښه کوي چې زده کړو ته مخه کړي. خوب په ټوله کې څوک چې هلته واکمن دي یا حاکم دي، دا داسې د یو کال یا د دوه کلونو کار نه دی چې دغه ستونزه حل شي. د دې لپاره باید اساسي پالیسي او پلان باید جوړ شي، او بېلابېلې ادارې په ګډه باید خپل مسؤلیتونه واخلي او هغه ترسره کړي. لکه د لوړو زده کړو وزارت شاید یوازینی دنده دغه وي چې هغه وکړلی شي چې د کار د مارکیټ هغه که څه د افغانستان د کار مارکیټ دی او که څه په سیمه کې دی یا حتی په نړیواله کچه دی د کار مارکیټ په کچه باندې هغسې مسلکي کسان وروزي چې هغه وکړلی شي خپله دنده هلته پیدا کړي او دنده په صحیح شکل په مخ باندې یوسي.
دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کیږي ورداک صاحب، فکر کوي دغه کسان چې اوس نوي پانتونونو ته کامیاب شوي دي، 3000 کسان دي، تیر کال هم په همدغه اندازه باندې کسان کامیاب شوي وو، که څه هم نجونې پکې نشته ده، خو دا ټوله لیکان دي او زیاتره استادان چې د کابل پانتون په ګډون یا په نورو پانتونونو کې تدریس کول دوی له افغانستان وتلی دي. فکر کوي په کافي اندازه قدر په افغانستان کې شته ده چې بیا دغه ځوانانو ته تدریس وکړي او څنګه چې اړتیا ده لکه هر مسلک اړونده دوی هغه مسلکي روزنې ترلاسه کړي او بیرته وکولی شي په ټولنه کې خدمت وکړي؟
متاسفانه چې نه، موږ مخکې هم ډېری مسلکي کسان مو چې درلوده چې له افغانستانه هم وتلي نه وو، د زده کړو کچه په هغه برخه کې نه وه یا په هغه سویه باندې نه وه چې موږ وکړلی شو چې د افغانستان د کار مارکیټ او یا په نړیواله کچه چې کوم د کار مارکیټ دی هغه ته ماهر او مسلکي کسان وروزو. دا ستونزه له پخوا راپاتې ده خو اوس ډېره زیاته شوله. مخکې موږ حداقل بېلابېلو ادارو د دې لپاره هڅه کړله چې دغه ستونزه راکمه شي. یعنی دا سمه ده چې موږ 100% په تېره دوره کې یا په جمهوریت کې په پوهنتونونو کې 100% نه وو کامیاب، اما لږ تر لږه 10% یا 40% یا 50% په ځینو برخو کې موږ ښې لاسته راوړنې درلودلې. ځوانان هلته سکالرشیپونو ته استول کېدل، استادان یا کدرونه چې هغوی د ماسټري او دکترا لپاره استول کېدل او د دوی زده کړو ته ارزښت ورکول کېدل چې راشي دلته خلک وروزي. متاسفانه چې اوس شرایط دغسې راغلل چې مسلکی کسانو ته کاری ساحه ډېره زیات تنګ شوله، هغوی بې له دې نه چې دا برخه پرېږدي بل کوم آپشن یې نه درلوده. د دې تر څنګ په تېرو درېو کلونو کې به تاسو نه وي اورېدلي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د پوهنتونونو په رهبري کې یو مسلکي کس ټاکل شوی وي. د پوهنتونونو رهبري لکه تاسو چې یاده کړله دا یوازې یو اداري پوزیشن یا یو اداري بس نه ده چې هلته یو څوک راشي ځینې اداري چارې ترسره کړي. تر ټولو نه مهم دا ده چې یو څوک باید لکه لیدلوری یا هغه ویژن د یو پوهنتون لپاره یا د زده کړو لپاره ولري. اوس که چېرته تاسو پوښتنه وکړئ موږ خلک له پوهنتونونو فارغوو، بالاخره له دوی غاړو جوړ څه کړو؟ که په ډېرو څانګو کې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو د افغانستان دغه کسان چې اوس فارغه وایي ورته د کار په کوم ځای کې ورکوئ، په کومه رشته کې ورته کار ورکوئ، په دې برخه کې کوم واضح ځواب موږ نشو ترلاسه کولی. ډېری څانګې داسې دي چې هغه په عامه اصطلاح باندې یو معقول سازی ته لکه ضرورت لري. موږ ځینې داسې څانګې هم لرو چې په هغې کې شاگردان فارغه وو چې په افغانستان کې هم هغې ته دنده نشته او په نورو نړۍ کې هم ورته دنده نشته. نو دا داسې د یوې ادارې او د یو کال یا د څو ورځو خبره نه ده. د دې لپاره مختلفې ادارې او باید لاس سره ورکړو په ګډه باندې دې لپاره کار وکړو چې له بنسټ نه یا له اساس نه د ستونزه حل شي. غیر له غیر نه که موږ یوازې په دې باندې اکتفا وکړو چې زموږ ځوانان فرزن 100000 کسان امتحان ورکړ که ټول هم پوهنتون ته شامل شي، دا ټول له پوهنتون نه فارغ شي، بالاخره موږ به دوی سره څه کوو؟ دا صحیح خبره ده چې موږ نشو کولای چې ټول فارغان په دولتي وظیفو باندې یا ته ورکړو او ټولو ته دولتي وظیفې ورکړو، اما دولت دې مسؤلیت لري چې زمینه ورته برابره کړي. هلته بېلابېلې حتی نړیوالې کمپنۍ، سیمه ایزې کمپنۍ راشي، سرمایه ګذاري وکړي او دوی کار وکړي. یا حتی که چېرته موږ مسلکي خلک وروزو هغوی د هیواد نه بهر ته ولیږو. تاسو د اوس په خپل څنګ کې پاکستان مثلا ګورئ، هند ګورئ، بنګلادیش چې د موږ د خلکو شاید هیڅ په نظر باندې رانه شي، هغوی په زرګونو مسلکي کسان نړیوال د کار مارکیټ ته لیږي، اروپا ته، امریکا ته، نورو ټولو هیوادونو ته، هغه هلته کار کوي او ګټه یې بېرته خپل هیواد ته رسیږي. نو په دې کې اساسي او مسلکي کسان له خانه کار په کار ده. هغه کسان چې هغوی یوازې لکه له بده مرغه د موږ د لوړو زده کړو وزیر چې یو وخت وویل چې یوازې بمونه پټاو کړي وي، دا د هغې خلکو کار نه ده او هغوی نشي کولی چې دا کار ترسره کړي. نو دلته مسلکي کسان ته اړتیا ده چې تر څو په پوره تعهد سره او پښمنتیا سره د ټولو په همغږي باندې دغه ستونزه ته د حل لار.
مننه کورودان وردک سپتا سوبیر سره وګرځم. سمسور جان که تاسو ته راشم زین یاندخنی شته دی کله چې طالبان وخت ورسیدل هغه کسانو چې په حقوقو کې زده کړې کولې یو څور خطا او هغه محل ویل چې د طالبانو حکومت ځکه چې ډیره برخه په دینی علومو باندې اتکا کوي او قانون په افغانستان کې په یو ډول باندې لغو شو نور نه پلي کیږي. تاسو را ده اندېښنه نشته ده که چیرې د وسات خبره فارغ شي دنده به درته نه پیدا کیږي یا دغه څلور کاله چې په مخ کې لري څه به پکې وایي؟ په دې اړه دې لږ مطالعه کړې ده ځان دې خبر کړی دی او داسې اندېښمن خو نه یې که چېرته زه فارغ شم حقوقو کې زده کړې وکړم څارنوال شم قاضي شم بیا به ماته دنده نه وي؟
بالکل نه، تر اوسه پورې که وګورو ما ته خپله ډېرو زیاتو که ملګري هم سنچان زیات نه مې دا اورېدلي دي وایي اوس خو د طالبانو وطن دی او شریعت به درد خوري قسم ما ته وایي که نه حقوق به درد نه خوري. خو زما خپله فکر دا چې دا ځکه که یو هېواد جوړو موږ خپل وطن لپاره کار کوو موږ یوازې د وظیفې له لارې نشو کولی چې دنده ولرو موږ به هېواد جوړ کړو. ډېرې زیاتې لارې چارې دي ممکنه کولی شو خپل هېواد جوړ کړو. زه اصلا نه غواړم د پیسو لپاره یا د دندې لپاره یوازې زده کړه وکړم، زه غواړم پوه شم علم دی باید علم حاصل کړو خپل هېواد ته باید د څنګه خدمت وکړو په دې حقوقو نه لارې غواړم یو ښه ډیپلوماټ شم غواړم یو هېواد یو ښه ډیپلوماټ ولري که وګورو زموږ هېواد ډاکټر ښه ډاکټر ته ضرورت لري ښه ډیپلوماټ ته ضرورت لري یو ښه انجینیر ته ضرورت لري ځکه هېواد مو بدبختانه باید ووایو چې ډېر پرمختللی نه دی هر لیګانه ورته ضرورت شته چې کار ورته وشي او که نه که وغواړو د پیسو لپاره د دندو لپاره ډېرې نورې لارې چارې هم شته دي داسې معمول ګرځېدلی ځکه زموږ په هېواد کې مهارتونه زیاتره خلکو زیات سکل زده دي خو پیسې ګټل او دا په صنعت باندې زه فکر کوم نه ده چې یوازې پوهنتون ووایي او د پیسو لپاره
او سمسور څومره دې ته لیواله یې چې ځکه چې ستاسې پوهنتون به یو څو میاشتې وروسته پیلېږي په فکر کوم په سنبله کې به پیلېږي تاسې به په سنبلې میاشت کې ځئ پوهنتون ته چې لاړ شئ پوهنتون ته د ټولګیوال دې وګوري استادان دې وګوري څومره دې کار ته لیواله یې ورخطا یې او په تمه یې چې دغه وخت زر راورسېږي؟
د تیرو څو میاشتو ورته زیات خوشبخت وخوږه وم او د یو فکر مې ورته و دې شانو ته ځکه غوښتل مې چې خپل پوهنتون چې خپل د خوښې پوهنځی مې وغوښتل مې په کې زده کړې وکړم خپل د یو خوښې پوهنتون ته چې د ننګرهار پوهنتون غوښتل مې چې دا ارمان مې باید په خپلو سترګو وګورم دا وړه کامیابي ځکه زما لپاره اوس به دا داسې شي لکه زما د کامیابۍ د زینې ته یو لومړی او دومه پوړۍ شولې زما بیسک تهداف باید همدا جوړوي
ډېره مننه را سره اوسه بېرته به راشو تاسې ته اغلی نوري ته به ورشو. شبانه جانې که ته راته ووایې داسې ټول لیواله دي دغې وروسته په تمو وه دوی به لکه هلکان به کولی شي چې لاړ شي خپلې دغه هیلې پوره کړي تاسې نجونې راته ووایاست چې یوازې ته نه ستا په څېر باندې په سلهاو په زرهاو انجونې همدغسې ورځې شمارلی چې دوی وکولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي په تمه دی چې فارغ شي کله چې په کور کې ناست یې دغه وضعیت ګوري هلکان خوشحاله دي او تاسې نه شئ کولی څه احساس لري څه دې په ذهن کې ګرځي څه فکر کوي د دې په اړه؟
نو زه خپله ډېر د نجلۍ احساس لرم او دا احساس کوم او کله کله وایم چې ښه به وي نور بیا بالخصوص په افغانستان کې هېڅ نجلۍ ونه زېږېږي در سره مینه ولري نو د هغوی نه به بې برخې وي ځکه هېڅ حق هم نه لري هېڅ هغه کوم څه چې زړی غواړي هغه نه شي کولی یو زه هغه نه هم حکومت نو ډېر بد احساس لرم او کله کله وایم چې کاش د نجلۍ نه وایي زه هلک وایي
شبانه جان ستاسو په اړه کې کوم ستونزه ده؟ نن اتمنه افغانستان کې شبکې صحیح کار نه کوي ځکه چې موږ د دې دواړو میلمنو ټلیفوني اړیکې ډېرې زیاتې خرابې دي. شبانه جان ستا غږ ډېر قطع وصل راځي که لږ د موقعیت تغیر کې بیا سره خبرې وکړي.
نهلی ستاسو او زه یوازې نه زه کله کله وایم چې کاش زه نجلۍ نه وای حالت وای نن ورځ محمد د ژوند درلودم د مې زده کړې کولې احساس یې.
مننه مننه شبانه جانې بل تخنیکی همکارانو هیله کوم چې دغه دواړو میلمنو ته یو ځل بیا زنګ ووهي او ورسره مطمئنه کړي چې د دوی ستونزه چیرته ده ځکه چې موږ ونه توانېدلو په د دوی خبرې په سمه توګه باندې واورو یا په ټلیفون کې څه ستونزه ده او یا هم چې د دوی موقعیت غوره نه دی که دوی لږ سم ځي کې ودرېږي موږ به د دوی غږ په سمه توګه باندې واورو خبرې به یې هم واورو. وردک صاحب که بیرته تاسې ته راشم، دغه د نجونو نه ګډون په کانکور کې یا په ټوله کې له دغې پروسې د نجونو محرومول که موږ چېرته له ښوونځي نه فارغینو نه لرو، خو معلومه ده چې کانکور ته کس نه لرو، که کانکور ته کانکور کې نجونې ګډون ونه کړي پوهنتون ته موږ هلته بیرته دغه نشو ورکولی، کسان نشو ورکولی. که چیرې دغه نجونې هم داسې متواترې له کانکور نه حذف شي، له ښوونځیو نه فارغې نه شي، پوهنتونونو ته لاړې نه شي، څومره اغېز کولی شي؟ او ستاسې په فکر دا الکانو ته چانس برابرې که نه وضعیت له هغې نه هم بتری چې الکان ته به یوازې میدان خلاص وي، رقابت به نه وي او هغوی به په ډېرو کمو نمرو کولی شي پوهنتونونو ته بریالی شي او هغه رقابت او دغه حس چې یو ځوان کې چې دا باید درس وایي سخت کار وکړي دا څومره وژني، نه یوازې نجونو کې، الکانو کې څومره وژني؟
مننه. مخکې هم یادواري وکړله چې اصلی هدف دا نه دی چې موږ یو څوک له پوهنتونه باید فارغ کړو، ټول پوهنتون ته کامیاب کړو، بیا ټول لیسانس کړو یا ټول ماستران او ډاکتران کړو، دا اصلی هدف نه ده. موږ باید مسلکي خلک وروزو، ولو که د هغوی سند لیسانس هم وي، هیڅ ماستر هم نشي، اما چې مسلکي وي په خپله برخه کې وکړلی شي، عملا کار وکړي، دا یوه لاسته راوړنه ده. نظر دې ته چې موږ وایو چې ټول خلک باید پوهنتونونو ته کامیاب شي، دا ډېر ښه ټارګیټ نه ده که هر څوک یې د ځان لپاره ولري، ځکه هدف باید دغه وي لکه مخکې چې دغه یو ځوان وویل چې یعنې هدف وظیفه نه ده. اما یو څوک باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې وظیفه په فرعي کارونو کې راشي، یعنې په خپله څانګه کې دومره باید رسېدلی وي. که دا هدف وګرځوو، دا خو د موږ او تاسو اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت په یوه ورځ کې پوره کړ، هغوی ازموینه واخیستله تقریبا د 5000 کسانو څخه او هغوی ته یې د ماستري او دکترا سندونه ورکړل بدون له دې نه چې یوه ورځ په ټولګي کې کښېني. اما تاسو ګورئ چې عملا هیڅ څه هم ورسره بدل شوي نه دي. کله چې یو هیواد کولی شي چې په یوه ورځ کې 5000 پورې ماستران او ډاکتران تولید کړي، نو د هغې هیواد په ژوند کې او په حکومتداري کې په هر څه کې باید یو مثبت تغییر راشي، ځکه دا ډېر لوړ ظرفیت ده. اما موږ ګورو چې هیڅ هم هلته نه دي شوي. دویمه کومه مسله چې مهمه ده، هغه دا ده چې دلته یوازې د نجونو ښوونځي نه تړل شوي، د دې سره موږ د زده کړو یا د تعلیمي او تحصیلي پروګرام کوم بنسټونه چې دي هغه نړولي دي. د بېلګې په ډول باندې تاسو دغه اوس د افغانستان له پوهنتونو نه تر 2000 پورې استادان محروم کړي دي، یوازې په دغه جرم باندې چې هغه ښځې دي، د موږ او تاسو خویندې دي. اما دا داسې نه ده چې تاسو کله یو استاد په کور کړئ د هغې بدیل تاسو څوک لرئ، هیڅوک هم نه لري. نو کله چې تاسو د افغانستان له پوهنتون نه په خپل لاس باندې تر 2000 پورې مسلکي کسان وباسئ او په ځای باندې، نو طبعا چې غیر مسلکي کسان راځي، هغوی 40 کاله دلته زحمت ایستلی و، کار یې کړی و او په خپله برخه کې پوره رسېدلي کادرونه و. نو 2000 کسان تاسو په خپل لاس له پوهنتون نه ایستلي دي، نو طبعا چې دلته د تحصیلاتو هغه کوم اساس چې و هغه تاسو ورسره له منځه وړی ده. تر 2000 نه ډېر زیات استادان تاسو دې ته مجبور کړي دي چې هغه وطن پرېږدي. د دې تر څنګ کله چې تاسو د نجونو تعلیم او تحصیل مخه ونیسئ، په دې استادانو کې چې ټول یې لوستي دي او په دې کدرونو کې غیر له استادان نه، که ډاکتران دي که انجینران دي که د نورو برخو متخصصین دي، هغوی ټول لوستي خلک دي، هغوی نه غواړي چې د هغوی لورانې او خویندې هغه بېسواده پاتې شي. هغوی ډېر یو کم امکان هم که چېرته ولري هغه د خپلو اولادونو په خاطر باندې وطن پرېږدي او خپل لورانو باندې بیرون تعلیم او تحصیل کوي، چې بیرته دې تاوان هم عام ولس ته رسېږي او علت یې خپله دغه کسان دي چې اوس په واک کې دي. موږ متاسفانه همیشه دا یوه خبره یادوو چې د دغه موضوع تاثیر ډېر لږ وښیي چې ښوونځي خلاص دي خو یوازې په نجونو باندې تړل شوی دی په هنتونونه خلاص دی خو یوازې د نجونو لپاره تړل شوی دی چې د خپل باندې موږ اصل کومه مسله چې د هغه تعلیم او تحصیل د اساس او د بنسټ نړول دی د هغه نه موږ منحرف کوي او موږ فکر کړو چې نه ډیر غټ څه نه دی شوی موږ ډیر غټ تاوان نه دی کړی اما تاسو په تیرو درې کلونو کې وینئ چې تاسو د هلکانو شمیر په کانکور ازموینه کې دومره کم شوی دی چې نشئ کړلی چې د شپې کانکور ازموینه واخلئ په تیرو شلو کلونو کې چې لږ تر لږه زموږ په یاد کېږي هیڅ کال هم نه دی شوی چې ازموینه دې نه وي اخیستل شوی په دې خاطر باندې چې داوطلبان کم دي اما له بده مرغه څوک چې اوس په واک کې دي هغوی هیڅکله هم خپل سر گریوان ته ټیټ نه کړ او په دې باندې فکر ونه کړ چې د کومه لاره باندې چې زه روان یم بالاخره دا به چیرته ځي دلته مثلا تاسو اوس یادونه وکړه د یو ورور چې په ننګرهار پوهنتون ته کامیاب شوی دی په ننګرهار پوهنتون کې داسې یو پوهنځی چې هغه نږدې په څلوېښت کاله یا دېرش کاله مخینه لري یو دپارتمنت چې د اصولو له مخې نه څلور کسه کدري غړي باید ولري هغه دوه کسه کدري غړي لري یعنې تاسو په دوه کسانو مسلکي کسانو باندې څنګه یو چاته څلوېښت یا پنځوس مضامین د څلورو کلونو لپاره تدریسوئ او د نورو زده کړو لپاره هم تاسو هیڅ کوم پروګرام ورته ونه لرئ نو طبعا دغه ستونزه چې کومه اوس ده دا یوازې د نجونو ستونزه نه ده دا په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل د بنسټونو نړول دي او که مخه یې ونه نیول شي لکه تیرو کالونو کې چې و موږ به بیا مجبور و چې د حتی د ډېرې ابتدایي تداوی لپاره یا یو ډېر ابتدایي مسلکي کار لپاره موږ د هېواد نه بهر یو بل چېرته ولاړ شو او د هغوی کومک وغواړو نو دا ستونزه عمومي ده او تاثیر به هم په ټولو باندې وي
مننه مننه کورودان وردک صاحب تاسو ته بیرته راوګرځمه وربشو مومنتا مومن د کوس ما غږ لري مهرباني مخکې ستاسو خبرې قطع شوې لنډ کراته په دې وای چې ستالی والتیا څومره ده چې وکولای شي د پانتون نمړی ورځې وګوري پانتون ته لاړ شي او تصمیم دې څه د څا غوندې څه به ځان سره پانتون ته وړې په هغه ورځ
موږ خو خپله د کوم پوهنځۍ ته چې کامیاب شوی د طب پوهنځۍ ته نو د لپاره خامخا موږ یو والتیا زیاته وله او د کوم پوهنتون کومه مرحله شته تقریبا د دې زون شي ده یو داسې مرحله تقریبا نه وي مرحله ده نو خامخا یو والتیا ورته زیاته وي دا د یو بل داسې ده موږ خو مکتب ته تب شي یعنی کور ته نږدې وو او اوس موږ پوهنتون ته ځو تقریبا یعنی یو بل ولایت ته ځو پوهنتون کښې نو خامخا زون بدلېږي ورسره
اتمن تصمیم لري چې لیلیې ته لاړ شي
بالکل
پښتنه د کړي د چې په لیلی کې ژوند څنګه دا لدینه خبرې چل د ژوند څنګه تیریږي او د دې څومره لیوالتیا لري چې لکه کوټه کې نور ملګری پیدا کړي الته ورسره ګډ ژوند وکړي ځان تخپل شپ زیو کې کالی او منځي او توي کې دا به نوې ژوند وي په دې فکر کړای
بالکل ځکه دا موږ مثلا زوستي خوس په پانتون ته ملار پیدا کړي دا او زم دی لوګر ولایت نو خامخا خوست پانتون ته شي زم هلته خو زه نور دشي څوک مثلا یا پېژنم نه یا موږ خپل خپلوان یا یې نه یې نو خامخا به لیلی کې اوسېږو
ښه مننه که په دې اړه هم راته ووایې دې کانکور کې نجونې نه وې ستاسې په کور کې خورکۍ مو یا داسې خپلوانو کې مو داسې نجونې وې چې هغوی دولسم د فارغې وې خو دوی نه دي توانېدلې چې د کانکور کې ازموینه ورکړي کله چې ته بریالی شوې ټول کورنۍ به درته خوشحاله وه خپله به هم خوشحاله وې هغه نجونو په اړه راته ووایه دوی څنګه وې یو څومره کورنۍ ورته خفه وې چې دوی نه دي توانېدلې د کانکور کې ګډون وکړي
بالکل ما خپل دوه خوریان تقریبا په یو وخت جوړ کړي دا او بل شي دا تقریبا هغه څلورم ټولګي کې ده وسته لورم ټولګي کې درسونه لولیم او بل شي د موږ خپل د یاد ترلور یا د مامالور د شنو شي د کانکور امتحان یا دولسم اخلاص کړی وو
خو په ټوله کې په افغانستان کې ډېر نجونې له زده کړو پاتې دي ستا غوښتنه د طالبانو حکومت نه په دې برخه کې څه ده ځکه چې که ته کولی شي خوشحاله شي کله پوهنتون ته کامیابیږي بیا فارغیږي او یو نوم پیدا کوي چې تا ته به خلک ډاکټر وایي دا هیله د نجونو لپاره نه کوي
بالکل ځکه نجونې هم شیدې دي افغانستان د جامعې چې ده یوه عضوه ده یوه برخه ده نو که څومره حق چې یو نارینه لري هغومره یوه ښځینه هم لري نو د دې لپاره باید ښځو ته هم چې ده په کانکور کې برخه ورکول شي بعضې داسې پوهنځۍ دي چې هغه حتمي دي چې باید نجونو ته پکې برخه ورکول شي مثلا تیبی برخه ده په یغه برخه کې خو یواز نارینه نشي کولای شي تیبی برخه په مخ بوزي ترڅو خزینه نه وي مثلا باج ده چې بخښنه دي چې هغه دې په نارینه پورې اړه نه لري تیبی بخښو کې نو باید خزینه موجود ولري
او غوښتنه دې په دې برخه کې د طالبان د حکومت نه څه ده چې څومره باید نجونې وکولای شي په دې برخه کې فعال اوسي او د خپل ولایت په اړه ته وایي هلته خزینه ډاکټرانې په کافي اندازه بیا شته ده
د لوګر ولایت خو تقریبا شته یو مرکزي ولایت ده نو یو ټیم امکانات شته کې بعضې د ولایتونو ریشه یعنی مرکز نه لري نو په دې کې خامخا امکانات کمی خپل لوګر ولایت کې امکانات شته ځکه مرکز نږدې ده کابل ته
او دا هم کراته وای چې ته بس جرا ډاکټر کیږي داخلي ډاکټر کیږي به دا معلومه ده کدا به روسته معلومیږي
دا تقریبا یعنی وخت ته یو ستریغه پورې نو بیا به حالت به وټاکو
او ستا شوق څه ده
شوق خپل جراحي سره ده
خدای دې ورته ورسه او مننه کورودان سمې ولا مومند چې لوګر نه چې د شیخ زید پانتون خوست په د خوست شه زید پانتون ته پوانځي ته بریالي شوی بیا دیم درته مبارک وی کورنۍ ته هم هیله ده چې وکولای شي افغانستان ته خدمت وکړي اور به شو سمسور ته سمسور کتر ته وای چې ساسي په کورنۍ کې په شاوخوا گاوند کې خپلوانو کې داسې انجونې وي چې دوی نه دي توانېدلي کانکور کې ګډون وکړي او ستا خوشحالي در سره غوي بیا هم لمانځلې وي
زموږ خپل په کورنۍ کې په چمګاون کې هم داسې څوک نه و چې د ښوونځي نه لپاره شوي بیا د ازموین د موږ ته بیا مبارکي راکړي چمګاون کې هم داسې څوک نشته وخت د خفګان ځای ده چې داسې څوک نه لرو او د حاکم نظام نه همدا غوښتنه ده ځکه هیڅوک او هیڅ فرد نشي کولای چې یو چا د ژوند سره لوبې وکړي دا یو چا د ژوند سره لوبې کول دي یو هر انسان هدف لري خپل آینده ته خوبونه لري او باید اجازه ورکړي چې خپل خوبونه او خپل آینده ته کار وکړي
او سمسور ته به هم زیل لیلیه ته همداسې ده
بالکل او قسم زمون کور په کابل کې ده او باید لیلیه ته زم لاړ
شم پښتنه دې کړې ده چې هلته به هغې ته ثبت نام څنګه وي مصرف به تاسې کوي دغه پانتون به یې در کړي پښتنه دې کړې څنګه دې شرایط هلته
لکه څنګه کړي چې ار پونځه خپل ځان ته لیلیه لري خپل اتاق لري او تاکي یو څو ملګري خو نور د ثبت نام او د دې په اړه مې تر څلا پوښتنه نه ده کړې ځکه هغه چې بیا یو ځل پونځه ته موږ راځو بیا بلته موږ پوښ
روسي خبره د صدا د طالبانو حکومت نه دی غوښتنه صدا غوښتنې د چینې د توانیدلې کانکور کې ګډون وکړي هغه ته دی هغه ته څه ویل غواړي
د حاکم نظام نامې غوښتنه هم ده ځکه هیڅ ټولنه ریواد نشي کولای چې په واز په الکانو یا په نارینه باندې جوړ شي ټولنه تم په کې ضرورت سره ځکه ځینې کوهان او دی بیا وایي چې خزه په ول ځنګو په بل لاس ټول نړۍ ځنګوي ځکه دی یو انسان یا یو ماشوم لومړی خون کې یا روزون کې چې دا همدغه مور ده همدغه به خزه بوي ځکه که په یو خزه کې چې دی په کورنۍ کې چې یو خزه یا یو مېرمن د تعلیم وو سينو په دې معنی دا چې ټول کورنۍ به معنی د تعلیم شول نو باید اجازه ورکړل شي او باید کوم نظر کې ځکه د حاکم نظام زیات وخت چراوه دا غلای ته درې کال تقریبا پوره کې چې د انجینر په مخ کې ځی تر لشي وي دي چې کوم نظر کې به اصلاح شي او دا پلرونه ورونه هم دا ټولنه باید د لپاره غږ کې چې اسی نظر کولای شي د اسی ته کړو د نورو ځکه لپاره ورته اجازه ورکړل شي
مدنه کورودان سمسور اسد وو چې دوی د ننګرهار پانتون د حقوقو پانځي ته بریالي شوې دي وربشو اغلی نوري ته شبانه جانې اوس بستا اړیکه اتمن خشوې وي ګوري چې زیاتره کسان چې موږ سره دلته پروګرام کې وو یا هغه چې د افغانستان په هر ولایت کې دي دوی توانېدلی دي په خونو مرو باندې کامیاب شي څه فکر کوي د نجونو نشتون د الکانو د څومره فرصت ورکړی دی چې دوی وتوانېږي د خپل خوښو پنځیو ته لاړ شي بلې شبانه جانې
په سلو کې نوي فیصده فرصت ورکړی
او په دې اړه باندې کراته وایي دا څومره تاته سخت و چې کله کانکور پایلې اعلان شوې تاسو پکې نه وای په دې اړه باندې خپل خفګان دې کومه کتابچه کې لیکلای د یا په دې وخت کې زی هغه د خوانځي خاطرې دې راخلي هغه ته دې کتل څه داسې کار دې وکړ کله شي و دې کتل چې لکان خوشاله دي خو ته دغه خوشاله کې نه
اول خو می ټول ملګرو ته تسلیت ورکړ او دا می ورته ویل چې هیڅ کله نه هلی کېږي ما هم مهربان شي او رسلغه ما ده
شبانه جلی ساسی اړیکې کې لام ستونزې دي په ډېرې بخښنې سره چې موږ نشو کولای ساسی خبرې واورو هیله مند یو چې په بل پروګرام کې بیا وکولای شو ساسی خبرې په سمه توګه واورو تاسو هم یو ښه موقعیت ځان ته وټاکئ وردک صاحب که تاسو ته بیرته راشم اوس مال چې کانکور پایلې اعلان شوې دي نجونې پکې نشته ده او په پانتونونو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه کافي ظرفیت هم نشته چې دغه ځوانان وروزي خو ځوانان تللی دي او داسې نه ده چې اوس ظرفیت موږ نه لرو ژوند ولاړ ده څه کول په کار دي څه وشي دغه ځوانان څه وکړي که دوی ته یوازې هغه کسان چې دیني زده کړې کړي هغه تدریس کوي دا ځوانان خپله څومره مطالعه وکړي چې وکولی شي حداقل که چېرته پوهنتونونه فارغېږي دغه یو څه مطمئن کړي ځان چې دوی کولی شي مارکیټ کې ځان ته ځای پیدا کړي دنده پیدا کړي
ټول نو مهمه دا ده چې اوس لدنی کمرغه نړۍ هغه پخوانی نړۍ نه ده نو دوی ټول انټرنیټ ته لاسرسی لري یا پوهنتون ته چې انټرنیټ ته لاسرسی لري د دوی فکر باید داسې وي چې د استادانو د څنګ هلته چې څوک دوی ته تدریس کوي تا باندې زحمت به ورسره وباسي دوی پخپله برخه کې مطالعه وکړي بلابل آنلاین کورسونه واخلي د آنلاین زده کړو لپاره ډېر زیات پلیټفورمونه شته دي په ځای دې چې په فیسبوک ټیک ټاک انسټاګرام او دغه شیانو کې خپل وخت ضایع کوي هغه د ټول اضافه مطالعې ته ورکړي په هره برخه کې مسلکي پروګرامونه شته دي او د نړۍ له بیلابیلو برخو نه مسلکي استادان هغه تدریس کوي نو که چېرته دوی وکړلی شي چې په خپله څانګه کې د پوهنتون د زده کړو تر څنګ نور زده کړې په آنلاین شکل باندې وکړي نو دا به دوی سره ډېر زیات کومک شي د ما د ټولو ځوانانو نه غوښتنه دغه ده چې خپل زده کړې یوازې په دغه نیت باندې ونه کړه چې سبا وکړلی شي په افغانستان کې دنده پیدا کړه یا د افغانستان په کچه باندې خپل ظرفیت لوړ کړه دوی سره فکر باید دغه وي چې دوی وکړلی شي سبا د افغانستان نه بیرون په نړیوالو کمپنیو نړیوالو موسساتو او نورو نړیوالو ادارو کې خپل ځان ته دنده پیدا کړی نو غوی سره تر ټولو مهم شی چې دی اولین ژبه ده نو که چېرته زموږ ټول ځوانان د پوهنتون په دوره کې انګلیسي زده کړي هم په آنلاین بڼه او هم یې په کورسونو کې هم امکانات شته دي نو دا به دوی سره کومک وکړه چې په خپله څانګه کې د استادانو نه بغیر د نورو آنلاین پلیټفورمونو نه استفاده وکړه او ځانونه ښه ورسوي په دویم قدم کې به دا باعث شي چې دوی وکړلی شي چې ښه اړیکه له بهر نړۍ سره له خلکو سره ولري تر څو ځان ته هلته کار ماستری دکترا نور زده کړې ځان ته برابرې کړي نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې خپل زده کړې وکړي د زده کړو تر څنګ آنلاین زده کړو ته هم مخه وکړه انګلیسي ژبه حتما باید پوهنتون له فراغت نه مخکې زده کړه او فکر یې په دې ډول وي که چېرته موږ ته څوک په افغانستان کې دنده نه راکوي شرایط په افغانستان کې برابر نه وي موږ باید دا ظرفیت ولرو چې له افغانستان نه بیرون هم ځان ته دنده پیدا کړو په هره څانګه کې چې وي دا ظرفیت موږ باید په ځان کې پیدا کړو او د دې لپاره باید کار وکړو
بلندو کې کدام راته وایست کانکور لپاره خو لکه دغه یو کال نیم کال ټول ځوانان هم دې ته ځنګړې کړې و چې په ساتونو ساتونو درس وایي دول ساته څوار ل ساته ته ځین کسان وایي پنځه ل ساته درس وایلی دي لند کې راته وایي چې پانتون دوره کې څومره ضرور ده چې هم اضافي مطالعه وشي او هم پانتون درسونه باندې هغه محصل متمرکز وي
موږ په افغانستان کې وزنه ستونزه چې لرو هغه د وخت نه مدیریت ده که چېرته ځوانان وکړلی شي خپل وخت مدیریت کړي هر ورځ حداقل یو ساعت دوی خپل مطالعې ته او خپل ظرفیت لوړولو ته ورکړي په دوامداره توګه باندې خپل درسونه تعقیب کړي نو هیڅ ستونزه به ونه لري هم په پوهنتون کې کامیاب شي او هم به خپل ظرفیت ښه لوړ کړي وي
نو منظم زیاته مننه کور ودانو ساتي وخت تمام دی له تاسو تر بل پروګرام خې چاري ښه وخت